پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کوم زنه ډیا سنوري هر کله کوم په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچ پلاو ګډ کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا انکار پیلوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر شپه د قطر کې د طالبانو له استازو سره انکتلې د غرض به د هم وورې چې امریکایي رسنۍ وایي د امریکایي کانګرس غړي کولای شي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د امریکا حکومت د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د پرانیست غونډې هرکلی وکړ. د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه تیره شپه په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره پر تحولاتو خبرې وکړې. سعودي عربستان له ایران سره د روانې لانجې حل یوه دوامداره موافقه وبلله. امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه چې د ولسمشر غني تر څنګ د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامیه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه مهمه بللې ده. د خلیلزاد په خبره دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو واک ویش او د دایمي او عمومی اوربند پر سره د خبرو په لړ کې د افغانستان د دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. دا هم ویلي چې وروستیو اقداماتو سولې ته د رسیدو لپاره هیلي زیاتې کړې دي. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي چې د سپتمبر له 12مې په خبرو بوخت تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وکړه چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو یې هرکلی وکړ. د ننګرهار د والی وایاند وای په شنیور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسلول وژل سوي او دوه نیول سوي دي. اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه په پوځي عملیاتو کړل چې د داعش ډلې له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د ننګرهار د والی ویاند وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولی ده. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم طالبانو پرون په ډنډ ژړې او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ سول او په لړ کې 13 تنه وسلوال ووژل سول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازنۍ لاره دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بېرته ستنېدا سخته کار دی، خو دی په دې برخې کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اجنس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا نوی حکومت سلا مشوره وکړي. د زیاته کړه له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وسوه چې په نتیجه کې د ډیرو لوریو ترمنځ بې باوري زیاته سوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یوه غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب سوې وه چې د مشرانو جرګې په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په مشرانو جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ چې تر اوسه پورې خپله ماته نه دی منلی د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي او په پرني غونډه کې یو وار بیا د انتخاباتو په اړه خپل پخوانی ادعاوې بیا تکرار کړې. او د جاپان فضائي اداره وی یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونی پکې به د استرالیا د جنوب په یو لري پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایا بوسا دوه ستوربیړي څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړي په 2014 میلادي کال کې استول شوی و او په 2013 میلادي کال کې ریګو سیارګۍ ته ورسېد، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 1000 کیلومتر سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و، بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل سو. دغه کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل سي.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ګډ کمیټه نن د سولې خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولای شي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډب کړي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو بزګر وایي چې اوس خبره له وخته تیره ده.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی، اما اوس موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجي غنم دی خو کور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې به اساسه ادعاوې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی، ځانګړې خبرونه مه هیروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ګډ کمیټه نن په قطر کې د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي. د غرس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې تیر شپه د دفتر مشرانو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د اهمیت، د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو، د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو او پر ځینو نورو اړوند د سولې اړوند مسایلو خبرې وشوه. دغه موضوع د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
متکل شوی په دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو ترمنځ ګډ کمیټه نن یک شنبه د اجنډا جوړولو پر سر دوی موغونډه وکړي. دغه خبره د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د دې اجنډا په اړه به نن ناست کیږي او دې ناست کې به په یو لړ مسایلو باندې خبرې کیږي. هغه ویل
تیر ورځ په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر مواردو او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي مشرانو لخوا لري پلاتینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د ریګډی کاری کمیټې پرون شنبه لومړنی غونډه وکړې و او د بین افغاني خبرو د اصلي اجنډا په څرنګوالي او جوړولو یې هم خبرې کړې وي. دغه کمیټه د تماس کمیټه البته وغړي لري. دغه ناست په داسې حال کې دی چې امریکا د سولې د ورستیو پرمختګونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی د پرون ورځې د مصالحې عالي شورا لومړنی ناستې په شاري سره ویلي دی چې هغه غونډه ډېر یو مهم او د سولې پر لور یو ښه ګام دی. نوري صاحب دوه کې دغه مرکچان د تیرې سپتمبر میاشتې په 12مه خبرو ته کېناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیر چهارشنبه دواړو لورو د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. لی وړاندې د افغان دولت مرکچیانو ویلو کله چې اجنډا بشپړ شي خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسایلو په سر کې وي، خو طالبانو تر اوسه د دې بحث د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. بله،
بلې خاطر پردیس له تاسو مننه قدر منو اوریدونکو عمر دلچې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچ پلاو یو ګډه کمیټه د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیلوي په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې د یو تیر شپه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر او یو شمیر نورو د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. لبل خو امریکایي رسنۍ وایي د امریکایي کانګرس غړي په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډب کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي د کانګرس غړو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر تر درېمې مخکې یعنی مخکې لدې چې د په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي ویلو چې تر کریسمس پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو وروسته شاوخوا درې اونۍ مخکې د هغه دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان کړ چې د راتلونکي 2021 کال د جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. په دې معنی چې 2000 امریکایي سرتیري به افغانستان وستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وجود موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4500 ته راکښته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیري کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خبروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکو عمر سمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي چې ولسمشر ترامپ ونتوانیږي په یو اړخیزه توګه افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لوی طرحې وړه برخه ده چې باید پراتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکر کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونیسی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنی مرحله که چه 4500 دی پاتیشی
باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي. کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صافا وازی اورېدل شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا په پټان بندر کې د ډیجیټلی تلې په ایښودلو سره د افغانستان د مالی وزارت وایي ډیر ژر به د هیواد په ټولو بندرونو کې دا تلې کیښودل شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د برېښنایي حکومتولۍ د پرمختګ په لورې ستر ګام دی او د دې تلو په نسبېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي. نوموړي دا له فساد سره د مبارزې، مالی محصول او د ګمرکاتو د اقتصادي پیاوړتیا تر ټولو مهم فکتورونه او له پردی مداخلې د خلاصون یوازینۍ وسیله وګڼله. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ پټان بندر کې لومړنۍ ډیجیټلي تله کیښودل شوه. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د عوایدو د حیفو میل کېدو او د فساد ګڼې ادعاوې شوې. په افغانستان کې د پنبې حاصلات 40% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د پنبې د تولید کچه 50,450 ټنه وه، خو په روان کال کې 23,119 ټنو ته رسیدلې ده. د کرنې وزارت په افغانستان کې پر وخت ورښتونه او مناسب هوا ترڅنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه یادوي. د کرنې وزارت دا هم وایي په روان کال کې هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د پنبې کروندو ته سلګونه نندارتونونه جوړ شوي چې د دغه کرنیز محصول د ودې، د کرکیلې د نویو لارو چارو د دودولو او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. او سمي ونړيوال موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو نور اداوې چې هغه بیا اساس بل کېږي وکړې. نوموړي دغه نوې اداوې په جورجا ایالت کې د جمهوری پال ګوند د هوسناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې وکړه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکي یې د سیال جو بایدن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغه غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوي معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي. ټرمپ دغه غونډې ته دغه راز وویل سیال یې ډیر لږ وخت لپاره د امریکا سترې محکمې ته هم تللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. قضایی کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یوه نوې قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې دغلته شاوخوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوي، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنې وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2016 رایو ګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغې غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو د ملاتړ لپاره یوه قانوني طرحه جوړوي. دا خبره بشیر احمد تاینج پرون په هغه غونډه کې چې د شفافیت د څار ادارې لخوا په همدې مناسبت جوړه شوې وه وکړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د دسمبر د 15مې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې لاره رسیدو سره هم مهاله د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فساد سره د رضاکارانو د مبارزې د ملاتړ په برخه کې د یو قانوني طرحې د چمتو کولو خبره کوي. بشیر احمد ینج د شنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو په ستاین غونډه کې چې د روڼتیا د څار بنسټ لخوا جوړه شوې وه وویل، رضاکاران په دې برخه کې قانوني ملاتړ ته اړتیا لري.
وزارت
به یو قانونی لایحه چمتو کړي. د نوموړي په خبره دغه لایحه به په مقرره بدله سي چې د کابینې له تصویب وروسته به د ولسمشر په لاسلیک سره د اجرا وړ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو په همغږي ټینګار کوي. د نوموړي په خبره یو څه چې په دې برخه کې د اهمیت وړ دي هغه د رضاکارانو اقدام دی. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افسلی وایي، یاد سازمان په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 5000 رضاکارانو ته د زده کړو، روغتیا او ساختماني پروژو او محکمو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې وه چې په خبره یې کارونه یې اغېزناک وو.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن.
له رضاکارانو پرته له فساد سره مبارزه ناممکنه ده. په ټولو برخو کې د فساد ستونزه ډیره پراخه ده، نو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې رضاکاران راشي او څار وکړي. موږ په 13 کلونو کې د 5000 رضاکارانو لپاره زمینه مساعده کړې وه چې راشي د حکومت له کارونو څار وکړي او د فساد مخه ونیسي.
افغانستان د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی. د روڼتیا د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې په 2016 میلادي کال کې خپله له فساد سره د مبارزې جایزه اطلاعاتي روز ورځپاڼې او زکی دریابي ته ورکړه. دغې ورځپاڼې له 1393 هجري لمریز کال را په دې خوا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه له 30 زیات راپورونه چمتو او خپاره کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالې د مخنیوي نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ام هیروي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو کروندګر وایي دا تخمونه دوی ته داسې وخت ویشل کیږي چې پر ګڼو ځمکو لا د مخه دوی غنم کرلی دي. نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
دا په کندز کې د امنیتي وضعیت په اړه چې د کندز ولایت اکثر اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت کوي. په کندز کې پر کروندګرو د کرنې مالداری او اوبو لګولو د ریاست لخوا د غنمو د ویشلو د په اړه د راپور خبرېدو ته اوس چمتو دی.
په کندز کې د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي ساش کال په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او نهو ولسوالیو کې پر 4,000 تنو کروندګرو 203 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. د دې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي پر دې غنمو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ورکول کیږي.
تخمه اصلاح شده بذری به دسترس ما قرار گرفت، البته 40% قیمت شد.
موج د غنمو اصلاح سوی تخمونه ترلاسه کړی. د دغه اصلاح سوی تخمونه 80% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 30% بزګران ورکوي. یو بوري غنم 50 کیلو وزن لري او د 3.8 افغانۍ په بدل کې بزګرانو ته ورکول کیږي.
ښاغلی نافذ وایي تیر کال هم اصلاح شوی تخمونه پر کروندګرو ویشلی وو چې د په وینا د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه، خو کروندګر وایي سږ کال د کرنې ریاست د غنمو اصلاح شوی تخم په داسې وخت کې ویشي چې د غنمو د کر وخت تیر دی او دوی سره مرسته نشي کولی. 30 کلن توریالی شینواری د کندز د ګلتپې ولسوالۍ له بزګرانو څخه دی. هغه وایي ډیرو کروندګرو د مني په سر کې غنم کرلی دي.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی. څه وخت چې د غنمو د ویش لیست نیو خلکو نه د شوراګانو نه دوی نو پکې لیکلي وو چې تاسو یو بوجۍ تور کوټ او یو سپین کوټ درکول کیږي. اما اوس یې موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجۍ غنم دی خو کوټ نه لري.
دا چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه ولې بې وخته او پرته له کیمیاوي سرې ویشل کیږي، په دې اړه د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
موږ
د میزان میاشتې له 15 د هود تر 15 پورې کولای سو دغه تخمونه وکړو او په راتلونکي کال کې ورڅخه د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړو. له بده مرغه سږ کال موږ له تخمونو سره کیمیاوي کوډ نه درلود. انشاءالله په راتلونکي کال کې بزګرانو ته تخمي غنم له کوډ سره ورکول کیږي.
پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربیره کندز کې کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار نشتوالی دی. 40 کلن صلاح الدین په چهاردرې ولسوالۍ کې 40 جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
باید موږ ته یو بازار پیدا شي. اوس یو من وریځه د مثال په 200 روپۍ موږ ته هغه په 250 روپۍ تمام شوی. اوس غنم مثال موږ په د غنمو په وخت کې 150 روپۍ 140 روپۍ هغه هم داسه کالیو، اوس چې اخلو په 200 روپۍ دغه موږ ته بازار نشته. د حاصلات په وخت کې موږ بازار نشته، دینه موږ ډیر غټ شکایت لرو.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکي وایي که چیرې جګړې پای ته ورسیږي کروندګر پر خپلو ځمکو کار وکړي او دوی هم وتوانېږي د کندز له کروندګرو سره د نویو تخمونو په رواجولو کې سمه مرسته وکړي، دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نجیب الله عمری له هلمند څخه لیکي په داوه کې د سولې د دوهم پړاو خبرو ته هلمن زکه یو چې پر اوربن باندې خبرې کیږي او اوربن او سولې د په وینا یو شان دی. عبدالواحد مدخل لوګر څخه لیکلي طالبان او حکومت باید لومړی اوربن وکړي بیا د سولې خبرې وشي. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان یو بل ومني د هیڅ اپ خارجي پاتې کېدو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي مشکل نشته، ځکه افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته ماتې ورکړي او د افغانستان څخه دفاع وکړي په دې شرط چې د دغو ځواکونو ملاتړ وشي. کور مو ودان د افغان بیسی مات سوات لشمیر لاری مو پیغامونه راسته ولیو پیغامونه مو هم هرومرو درته لولو د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بستی د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې لرو. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه له پراګ له سټډیو وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه چې د ولسمشر غنی ترڅنګ نورو چارواکو پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو بل ګام دی. طالبان وی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیرش شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیزاد سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې. د ننګرهار د والی ویاند وی په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسلول په جګړه کې وژل سوي او دوه تنه نیول سوي دي. عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیات تیر شپه کړی دي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. وزارت وی چې په دې لړ کې 13 وسلول وژل سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامدار موافقې وازنی لار داده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشری انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. او د جاپان فضايي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لرې پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایابوسا 2 ستوربیړۍ څخه جلا شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیریم او تاسې د ازادي راډیو اونیزې خپرونې نور بستی او شکست سکوت ته رابولم. په دې خپرونه کې د بشري حقونو پر موضوع خبرې کوو چې د کوچنیانو او ښځو حقونه یې مهمه برخه دي. په دې خپرونه کې نن له موږ سره له کندهار ولایت د بشري حقونو فعال مهرناز انوري او له غزنی ولایت څخه رابعه غزنوي میلمنې دي. مهرناز انوری په کندهار کې در سامې لارې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې معلومات رسوي. تر دې مخکې چې له مهرناز انوری سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم. په کندهار کې میرمنو ته د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولای سي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړو دودونو مخه ونیسي. صادق رښتینی څخه نور حال اورو.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنې د پاخه عمر میرمنې ناسې دي، یو ښوونکی ورته د کورنی مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وهڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنوي پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوشي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زومله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کله نه پلوشوي. میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخ دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چې اخیڅو نو شز خود مشکل لري چې ورته یا خپل دغه ته وای یا خپل قریب ته وای یا خپل ورور ته وای یا خپل پلار ته وای.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تابتر خوالي لامل کیږي. 15 کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینې لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې پوهې د سندغه نزینې کیږي، تاو ترخوال ان شاء الله بره مخ پر خدمت دو د یو فامیل یو مثال نارنه یا شزنه چې پوهې زده کړې کری هغه دغه نه لري تاو ترخوال نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سلسل تنه چې 50 نارینه 50 ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سره داخل کړي دي چې موږ تحقیق یې څېړنو په اساس باندې معلومه شوې ده. په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي، اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه پر نظر په کتو سره په مراد کې دو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. تاسی د ازادي رادیو اونیس پروګرام پښوندې پانه نور بستي اوري. د کندهار څخه د شوزو د حقونو فعال مهرناز انوري په دې پروګرام کې زموږ ملمنه ده. مهرناز جانی ډیره مننه چې تاسی له موږ سره یاست. سلامونه میومنه.
علیکم ډیر مننه تاسو څخه چې ما ته مو دعوت راځه او په دا پروګرام کې څو انده اسلم ډیر خوشاله یم.
مننه مهرناز جانی. تاسو واوریدل چې په کندهار کې د ناوړه دودونو پر خلاف یو کمپاین شروع شوی دی. دا ډول کمپاینونه او دغه چې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا هرڅه د فعالیتونو څومره اغیز لرلای سي او تاسو مشتلط فند خپل تجربې واس چې تاسو فعالیتونو څومره اغیز درلودلې دي.
ډېره مننه. دا چې زه په کندهار ولایت کې اوسېږم او دلته ډېر ناوړه پېښې او ډېر تاوتریخوالی موجود دی. زه په خپله اووه کاله کېږي چې په یو انسټیټیوټ کې منیجر یم، هلته انجنې البته د انجن په برخه کې کار کوم. ډېرې داسې کورنیان یم موږ سره لیدلي دي او راغلي دي هلته چې هڅه خپل انجنو ته خپل نونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي. نو موږ دې ته هم پوهاوی ورکوو. په میاشت موږ د ډول ډول کورنیان سره لیدنه کوو، د هغوی ته هم پوهاوی ورکوو تر څو د دې ذهنیتونه او افکار عام په فن کې خلاص شي چې ښځه ته هم باید حق ورکول شي، ښځه هم د تعلیم حق لري. او همدارنګه موږ د اسلام د لارې څخه د احادیث چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه احادیث د دې ټول موږ سره خبرې کوو. ناسه لرو سره وایي چې د څه باندې تاسو سره خوان معنی لري، باید څه باندې تاسو سره خوانونه کې څنګه هم د ټولنې نمایي برخه جوړوي. او همدارنګه باید حق ورکول کول شي. څه څه نه یې نو نړۍ بنوي هر څوک. هغه نارینه یې هم د یو شي څخه پیدا شوی دی او هغه څلور کېږي دی. یو څه یې خپل معصوم هغه څه انجري خاله کې تر تقریبا اووه لس کلنۍ پورې دا حق لري چې خپل معصوم وروځي. موږ نو په ډول ډول هم په هغوی شامل شو.
مهرناز جانی، تاسو په هیر چې د بشري حقوقو نړیوال قانون لمخه هر انسان لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړیا الزامي او د توپیري چلند پرته د ابتدایي زده کړو حق لري. خو په د افغانستان د شوزو او ماشومانو څېړنیز بنسټ وایي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې ستا چې لڅلورم پنځم او یا هم شپږم ټولګي ورسته لزده کلو به برخی کیج تاسی هم دی خبری ته اشاره وکړه د دې بنسټ په وینا د هغه جونی د چې عمرونه ل دیار له سوت څخه تر اتل سپوري رسیږي او شونځي ته د نه تاګ لامل به وزلی ناوړه دودونه او په زور ودونه نه امنی او داس نور ستونزې بلل کیږي. ډیری خلک شای په دې فکر وی چې ل شونځي د جونو مخنیول یو عادي خبره ده، خو آیا دا فکر بدلی دای سي؟ تاسی که په دې اړه مشته وایست چې آیا تاس داس خلک لیدلی دي چې تاسو تراغلی وی او غوښتي وي چې خپل کوچنیان انجونې یا خپل لونی و شونځي ته ولیږي؟
بالکل، ډېر ښځې مخنیانې یادونه وکړل چې ډېرې کورنیانې دغسې دي چې لونې لکه تاسو چې وویل چې دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته ورسېږي د مکتب انسټیټیوټ هر ځای ته هغه انګلیسي اکثر مدرسې ته لا اجازه نه ورکوي، وایي بس نو ته غټه شولې بله اجازه نه لري، یوازې خپل زامنو ته هلکانو ته اجازه ورکوي چې مکتب ته ولاړ شي، دغسې مدرسې ته سینټر انسټیټیوټ هر ځای ته اکثر تر پوهنتون تر ماسټري او تر ډاکټرا پورې دار شوي، مګر خپل لون ته اجازه نه ورکوي. دا موږ مخکې مې هم یادونه وکړل چې موږ عامه پوهاوی ورکوو د هغه کورنیانو ذهنیتونه خلاصوو چې دغسې افکار لري، دغسې ذهنیتونه لري چې مثال اجازه نه لري یا څوارلس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ. دا په کندهار ولایت یو ډېر داسې وایم چې یو با رواج دی، داسې چې وایي نجلۍ څوارلس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ ته ورسېږي، اته مثال د مکتب په اووم صنف شپږم صنف کې راوال کې وایي چې اجازه نه لري، ځکه بچه سوې ټولنه به څه وایي، خلک به څه وایي. موږ به دغسې کورنیانو سره ډېر لیدلي دي، موږ په سینټر کې هلته دوه درې داسې کورنیان د انجینې راځي د دغسې کورنیان چې دغسې افکار درلوده. باور مو کېږي چې پنځه ورځې موږ عامه پوهاوی ورکړل، دغسې خبرې مو ورته وکړل، د قرآن شریف در ووایه موږ ته سره خبرې وکړل، دغسې نور خبرې تر څو دوی اجازه اوس زه چې په دغه انسټیټیوټ کښې دا وکاسي چې زه بېرته منیجر یم په دغه انسټیټیوټ یو چې زموږ سره داسې انجنې شته چې هغه دی لوړ کلاسو ته رسېدلې دی او هلته درس وایي. مخکې داسې مشکل و چې خپل لونه ته اجازه نه ورکولو، همدغه کورنیانو چې خپل لونه ته اجازه نه ورکول چې سینټر ته راشي یا مکتب ته ولاړ شي، مګر د دې ذهنیتونه مو ورته خلاص وو چې باید ښځه هم د ټولنې نمایي برخه ده، ښځو ته باید حق او حقوق ورکول شي تر څو هغه هم تعلیم وکړي د نارینه وو پسې. یوازې نارینه ته د تعلیم نه دی ځانګړی کول چې یوازې نارینه داسې وایي، ښځه او نارینه دواړه مجبوره دي، مکلف دي او ورباندې فرض دی چې درس وایي، که هغه استعمالات وي که نور د مکتب درسونه وي که د سینټر دی. اچھا موږ په سینټر کښې دوې داسې انجنې هم اوس هم موضوع شته چې د سهار لخوا کندهار پوهنتون کښې دي، دوی یو وخت په نهم سنف کښې اجازه نه درلوده چې وروسته بیا نو خپل درس ته ادامه ورکړي. موږ چې د دغه کورنۍ سره ولیدل یو څه عامه پوهاوی مو ورته ورکړي، اوس هغه انجنې د پوهنتون په اول سمستر کښې درس وایي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د شریعت یوه د شریعت په پوهنتون کښې ده او بله هم د کمپیوټر ساینس په پوهنتون کښې ده، دا زموږ دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده. حتی موږ په مثال د خپل په ولایت کښې خپل په هېواد کښې د یو دوو درو کورنیانو ذهنیتونه ورته خلاص کړي، دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. مننه.
مهرناز جانې، تاسې یادونه وکړه چې د بشری حقونو د قانون د مخې یعنی د هلکانو د نجونو د پاره باید د زده کړو زمینه برابره وي، دواړه برابر حقونه لري. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د لیک لوست کچه پکښې تر ټولو ټیټه ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هم په دې هیواد کې د ټولو وګړو د لیک لوست کچه سږ کال 43% ته رسېدلې. دا یادونه به هم وکړم چې د یونسکو د احصایې ادارې د روان کال په لومړیو کې ویلي چې په ټولو لوستو افغانانو کې د نارینه وو د لیک لوست کچه 55% او د ښځو د لیک لوست کچه 9.8% ده. دا په دې معنا ده چې د نارینه وو په پرتله د ښځو په لیک لوست د لیک لوست کچه شاوخوا 15% ټیټه ده. او شونځیو ته د تلونکو هلکانو او نجونو د شمیر ترمنځ هم ډیر زیات توپیر سته. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف راپور ته به هم اشاره وکم چې په وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې 60% نجونې دي. مهرناز جانې، تاسو دغو شمیرو ته په کتو کومې ستونزې تر ټولو لویې ګڼئ چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دي؟
ډېره مننه. لومړی مشکل خو دا دی چې اقتصادي مشکل دی، دوهم امنیتي مشکل ډېر مهم دی. موږ د کندهار ښار په اوله ناحیه، یعنې د کندهار ښار په مرکز کې موږ اوسېږو، اولته فعالیت کوو. یوازې موږ به د کندهار د ښار څخه خبره نه کوو، موږ به لرې سیمې ولسوالیانې ډېر داسې ولسوالۍ چېرته نجونې مقصدنا لعرس أنت مقصد أتا نفسا كمقصدنا نيب جاء أنت ودوغوي فورانين تبتوتي فاغ مقصد فيه وشي وطوان نجي وغوي إجازانا ورسي أخوال لونو بيش مقصد فان بعيسي لو مجوائي كي إبدا كان بحاة فشاركي فشاركي نسبتان شاري یا هم موږ ویلی چې ساعته په ښار کې اوسېدای شي یو لس 15% داسې خلک داسې کورنیانې ژوند وکړي چې خپل ژوند ته اجازه نه ورکړي چې مکتب ته ولاړ شي. مګر په ولسوالۍ کې خو دا داسې وایم چې تقریبا 90% داسې کورنیانې ژوند کوي چې هلته بیا سره خپل اولادونه ته خپل لونه په صحیح صورت اجازه نه ورکړي چې مکتب ته ولاړ شي. نو په همدغه خاطر لکه تاسو چې یادونه وکړل چې دغه د کندهار کال یا شاعر دی، هغه یا د افغانستان ته هغه د نجونو فیصدي د سوادار فیصدي لږ دی، نو همدغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته. زه په خپله په ښار کې اوسېږم، زه په دوه روزه یو کښې خپله دفاع کوم، کار کوم، ټوله ورځ مصروفه یم. خو بیا هم یو ډول ډېره لرم، کله چې د کوره راوځم خلک به څه وایي. مثال زه که څه هم د خلکو په څنګ نه یم، چې هر څه وایي زه خپل فعالیت ترسره کوم او خپل ځان خپل هغه هدف رسوم. خو بیا هم امنیتي مشکلات شته. تاسو معلومېږي چې ښځه د کوره راوځي، یو څه مشکل شته تر نارینهونه. خو بیا هم موږ به مبارزه کوو، خپل هدف به ترلاسه کوو او هېڅکله به خپل د هدف څخه نه تېرېږو. که هغه امنیتي مشکل وي، که اقتصادي مشکل وي، که ټولنیز وي، که هر ډول مشکل وي، خو بیا هم موږ خپل هدف ته ځان رسوو او هېڅکله خپل هدف نه پرېږدو.
مننه مهرناز جانی. زموږ خبریالان د ازادي راډیو همکاران چې دي، د هغوی د راپورونو پر اساس به زه تاسو ته ووایم چې دوی وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته د نه تللو مهم لاملونه د ناامنۍ تر څنګ، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ټولنیز محدودیتونه، د ښځینه ښوونکو کمښت، او د نجونو په ښوونځیو کې د نظافت ساتلو د اسانتیا نشتوالی او له ښوونځي لیرېوالی دی. دا چې ځینې سیمې لیرې پرتې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه، په دغو سیمو کې نجونې په اسانۍ سره و ښوونځي ته لاسرسی ځکه هم نه لري چې د دوی کورونه ډېر لیرې وي. نو حکومت په دې اړه څه کولای شي چې باید داسې سیمو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟
بله، دولت هم کولی شي چې د دغه خلکو لپاره د دغه لرې سیمو کښې دپاره مکتبونه ښوونځي به جوړ کړي. او هلته زما په نظر یو ډېر مهم شی عامه پوهاوی دی. هلته هر کلی کښې یا هره سیمه کښې هلته ملا امام لري، یو مسجد لري. بعد هغه مسجد ته دوی ووایي، ملا امام ته ووایي چې د جمعې په خطبه یا بل وخت باید ته عامه پوهاوی ورکړي. نو زه له دولت څخه یو خواهش دا لرم چې باید د کلي د مشرانو سره دوی حتمي باید په میاشت کښې یا هم په دوو میاشتو کښې یو وار دوه وار باید ناسته ولري، تر څو لومړی کار ځکه په لرې سیمو کښې دی، لرو ځایونو کښې دی، لکه ولسوالۍ یا بل ځای، د هغوی یوازې هغه ملا امام ته غوږ نیسي او وایي هر څه چې ملا امام وایي موږ باید هغه وکړو. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم چې باید د کلي د مشرانو د ملا امامانو سره باید ناسته ولاړ وځي، ناسته وځي په میاشت کښې حتما، او دغه پیغام باید ورسوي هغوی ته، تر څو هغوی کولی شي بیا د هغوی د په واسطه موږ کولی شو چې نورو خلکو ته، د کلي خلکو ته، د ولسوالۍ هغه خلکو ته دغه پیغام ور ورسوي چې ښځه هم باید تعلیم وکړي.
نمرې دا او هم لکه تاسو چې وویل چې ټولنیز مشکلات هغه په فشار کې هم شته، یوازې په لرې سیمو کې نه شته. ټولنیز مشکلات لکه د ګاونډي خبرې، لکه د خپلوانو یا بل څه چې وایي چې دا نجلۍ مقصد دی، نو که چېرې موږ هدف ولرو دا مشکلات دا کارونه دا ټول وزغمو، وایي د زحمت راحت نه شته. رښتیا هم نو باید موږ زحمت وکړو چې څو یو ځای ته ورسېږو. او بل خبره دا نامي او دا هغه څه وځو، بل خبره دا چې دا الته د استوی علاق نشتون دی یا هم نه فاصله تاسو معلومدار خبره ده. په ول سوالی چې الته خلک څنګه دغه د پاکوالي د کلي د اسمو د ځای د پاکوالي په اړه نه پوهیږي. زما په نظر یوازې نه شي ځکه ما دغه شی نتیجه لیدلې ده، عامه پوهاوی دی سره دې د کورنۍ سره د عالم د خلکو سره وینه او ناس او چې ونده جوړ شي نو ما په نظر ټول مشکلات حل کړي. او بل خبره دا و چې د استادانو د کمښت نو په یو ولا سوال کې چې نامي مخزومه غوړې مشکلات چې ساده نه یاست نو هیڅ کورنۍ سره نه څه په یو سوال ته استادانو ودر ویلال په ځار کې مثال په نه هغه د غدن ولا سوال یې تقریبا د شاخه په ځای کې یو ساعت لار لري اته ان په څه په بل مثال دغور د جزر اپنا کوم سوال ته لار سم څه دا ځان خلک دغه شي ته مناسب نه دی برابر نه دی چې ځان تواصل نمبر کار داري چې اما په هوایي باندې ورکول کی څه څه دي زه نه کومه کلاس یې ورسته کولای شو ار به شوان چې جوړ شي دا اته به شار په څه شو څو ان کې ان ته ولاړ شي هغه دا نو ټول مشکلات حل شي.
ډیره مننه مهرناز جانې، تاسو لمر سره اوسې لطفا د یوې لنډې وقفه ورسته به بیرته تاسو سره یو.
نیماله جنگ زره چې دا سمې باندې سیګي
وا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا شرغلاست د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي شکست سکوت اوري. لمر سره مهرناز انوري د کندهار ولایت څخه پر لیکه ده. مهرناز انوري د شذو د حقونو فعال ده او په دغه ولایت کې ډیر کارونه کوي. ل دې سره خبري جریان لري. مهرناز جانې، تاسو په هیجه چې په دې ورستوي کې د کورونا وایروس تخپریدو لکهبل هم ستونزې زیاتې سوي دي، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې د کورونا وایروس تخپریدو کابل په شونځي کې شامل 10 میلیونه کوچنیان اوس شونځي ته نه ځي. په کندهار ولایت کې د کورونا وایروس د خبرېدو لکهبل د غستون زت څومره ډیره د ستاسو په نظر؟ اې څنګه خبره مطلب
ډیره نو زموږ مشکلات واقعا هم ډېر وو، ځکه چې مشکلات دا وو چې اقتصادي مشکلات رامنځته شو. هغه ډېر مهم مشکل چې وو همدغه اقتصادي مشکل و، ځکه مکتبونه کورسونه ټول ساحونه بند وو او ټول خلک بس په کور کې ناست وو. او دوهم مشکل دا چې خلک چې نارینه هم دوکانونه مارکیټونه ټول ځایونه بند وو. نو کله چې ماري ما دوکار یو په کوټه کې ماشه دا ما نن دار خبره د څو دوه باندې عام کړی مونږ چې تاسو ته ورکوار چې یو څه د ډیر مشکلات سره مخ کېږي. اته چې بیا هم دا غوا او زه اوس چې بیا هم په ځان کې دا کرونا وایروس راځي باور نه کوي چې د دې ما نه د څه خراب شو. اته دا اوس نه کومه یو څار کم بیان کوم خو بیا هم چې ډیر مشکلات دي حد او بیا اندازه ډیر وو. دغه خلک د مشکلات سره مخ شوم.
مهرناز انوری ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چیز مر سره مو په نور بستی شکست سکوت پروگرام کې برخه واخیستله. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیس پروگرام شکست سکوت نور بستی اوری چې په دې پروگرام کې د کندهار ولایت څخه زموږ سره د ښځو د حقوقو فعال مهرناز انوری و دی ویل چې په دغه ولایت کې د دوی د فعالیتونو نتیجه دا ده چې د عامه پوهاوي له لارې دوی کوشش کوي چې خلکو ته د برابرو حقونو په اړه پیغام ورسوي. همداراز دی ویل چې د هلکانو او نجونو د شونځیو او د زده کړو ترمنځ ډیر توپیر سته او نجونې هم باید د هلکانو غوندې د زده کړو موقع ولري. د کورونا ویروس په اړه هم خبره وسوه چې د دغه ستونزې له کبله په کندهار ولایت کې هم لکه په نور نړۍ کې او په ټول افغانستان کې چې راپورونه وایي همداراز د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې هم ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د امنیت او نورو ټولنیزو محدودیتونو خبره وسوه. دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو سره یو پر خدای مو سپارم.
افغانی ماشو بیما افغانی ماشو مزل وگران